په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. شاهین بونیرې به وړاندې.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلی دی چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پختونخوا خراب امنیت لپاره غورځولې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د وکشته ډوبېدو په پیښه کې 14 پاکستانیان مړ شوي او 10 نور لا درک دي، او اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند تړون څخه د سرغړونې تورونه پوری کړي. د خبرونو تفصیل. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلی دی چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پختونخوا خراب امنیت لپاره غورځولې دي. نوموړي پرون د چارسدې په شیرپو کې د حیات محمد خان شیرپو د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې د صوبې او مرکز حکومتونه د بل چا په اشارو چلیږي.
د دې صوبې د جنوبي اجزا چې دې هلته اړو حکومت نشته، هلته د ماښام نه پسو په سړک شیتلې روزانه دا دهشتګرد چې حکم عمل دې پاغې کې اضافه کیږي.
غونډې ته په وینا کې د مزدور کسان پارټۍ مرکزی مشر افضل خاموش وویل چې دا مهال په صوبه کې دوه حکومتونه دي چې یو له سهاره تر ماښامه او بل له ماښامه تر سهاره خپل فعالیتونه کوي، او چې څوک د امن لپاره غږ پورته کوي یا خو لا درکه کیږي او یا وژل کیږي. حکومت د غونډې د ویناوالو د څرګندونو په اړه تازه سنې دی ویلي، خو له دې وړاندې اداوې کړي دي چې امنیت تجمن دی او د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 14 پاکستانیان مړ شوي او 10 نور لا درکه شوي دي. وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان د سفیرانو یوې ډلې د لیبیا زاویه ښار ته سفر کړی دی، د چارواکو سره یې کتلي او د پیښې په اړه معلومات راټول کړي دي. بیان زیاتوي چې د ناتایید شوو راپورونو تر مخه په کښتۍ کې 3 پاکستانیان سپارو چې تر اوسه پکې د 14 مړي موندل شوي دي. د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په پیښه کې 9 کسان ژوندي پاتې دي چې یو یې په روغتون کې او 3 نور د پولیسو په تحویل کې دي. وزارت د راپورونو پر اساس د 10 نورو پاکستانیانو د لادرکه کېدو خبر هم ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې 13 میاشت هم مراکش ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې له 60 څخه زیات وګړي مړه شوي وو چې 14 پاکستانیان وو. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلی دی. د هب ګډانی زندان یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون مشال لیډو ته وویل چې د سند پولیسو علي وزیر د ځانه سره سکر ته وړی دی. سند حکومت او پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سند په سکر کې د فروری په لومړۍ نیټه په درج مقدمه کې په علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوست پر ضد د ویناګانو او خلکو د راپارولو تورونه پوری کړل شوي دي. په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر هدایت الله پښتین میګا په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د علي وزیر پر ضد نوې مقدمه جالي وبلله او زیاته کړه چې هغه د تیرو شاوخوا 2 راهیسې د ګډانی په زندان کې بند وو، نو بیا یې د فروری په لومړۍ نیټه د سند په سکر کې جلسې ته وینا څنګه وکړه. د یادونې وړ ده چې علي وزیر د اسلام آباد پولیسو تیر کال د اګست په 3 نیولی وو او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې بندي دي. نوموړي په ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د پاکستان قامی اسمبلی د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د پارلیمان د غړو میاشتنی تنخواه 15,19,000 روپو ته پورته کړې ده. د کال 2025 لپاره د پارلیمان د غړو د معاشونو او امتیازاتو قانون له دې وړاندې د پاکستان سینټ هم منظور کړی دی. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنس د یو راپور تر مخه پرون د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ د قامی اسمبلی په غونډه کې دغه قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظور شوه. د قامی اسمبلی او سینټ د هر غړي میاشتنی معاش د 1,80,000 څخه 15,19,000 د زیاتولو وړاندیز د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ د قومي سملې د مالی چارو کمیټې کړی و او اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند تړون څخه د سرغړونې تورونه پوری کړي دي. تر دې دمه د تړون په وروستي پړاو کې حماس د ټاکل شوو 33 یرغمل شوو کسانو څخه 14 او اسرائیل د نږدې 2000 کسانو له نوملړ څخه 655 فلسطینی بندیان خوشی کړی دي. خوست ممکن د اوونیزو تبادلو لړۍ وروستو لاغي ګډه وډه شي چې حماس اسرائیل د تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او وی ویل چې د شنبه د ورځې د يرغمل شو کسانو خوشی کول به تر بلې خبرتیا پورې وزنډي. د دې په عکس العمل کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې که حماس د شنبه په ورځ د پلان سره سم يرغمل شوي کسان خوشی نه کړ نو د غزې اوربن با پای ته ورسیږي. دا د دې وخت خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه مولا شاهین بنری وردل. پروانه خبرونه کې اوردونکو پر دې یو شمېر نور سیمه ایز موضوعات او رپورټونه لرو. قومی وطن پټای پرون 50 کې جلسه وکړه چې ورته سیاسي مشرانو په ویناو کې وویل دوی سولېزې مبارزې ته نه پریښول کیږي.
که زه د امن خبره کوم نو زه وژل کیږم، زه تښتول کیږم.
د کوار د دکاندارانو اتحادیو دړکه کړې چې که ښاروالي ورسره د دوی دکانونو اړوند لوزنامه ماتوي نو پر ضد به احتجاج پیل کړي.
تاجر سره خو یکی والی را دم بیا با درنا مرکو و مختلف بزرونو جلوس با و باسو.
او په خیبر ضلع کې وکیلانو او مدني فعالانو یو کمپاین پیل کړی دی چې خلک له خپلو قانوني حقونو خبر کړي.
د ځمکه په تنازه کې عدالت له رجوع کولی شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولی شي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع په داسې حال کې چې په ورستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنه پیښې زیاتې شوې دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونو د صوبې خراب امنیتي حالت له پامه غورځولی دی. نوموړي پرون په 14 کې د حیات محمد خان شیرپا او د 50 اتلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. پر هغه د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د خیبر پښتونخوا پر امنیتي حالت اندېښنه څرګنده کړه او له ریاست یې وغوښتل چې د خلکو د سر او مال حفاظت یقیني کړي. بلخو حکومت او هم پوځ وایي چې امنیت ته ژمن او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان دي. د غلام غوث پر رپورټ کې نور تفصیل ورو.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره د حیات محمد خان شیرپاو د 50 تلین په مناسبت د فروری په 11 د 400 ضلع په شیرپاو کلی کې د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هیواد د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره کولو تور ولګولو چې د صوبې حکومت د عمران خان په خوخه د زندان نه چلیږي او مرکزی حکومت د اسټابلیشمنت د خوخي په اقداماتو عملی کولو مصروف دی او د پښتونخوا صوبې د امنیت جدي مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مرکزی حکومت کې همدا صورت حال دی. دا کو د جیل نه پرمور کنټرول چلیږي، داغا د بل ځای نه پرمور کنټرول باندې چلیږي. د دې صوبې مسایل طرف ته چا توجه نه ورکړي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دوی ګوند به په هیواد کې د حقیقي جمهوری نظام را جوړولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د قومي وطن ګوند د سیاستوالو ترڅنګ دې جلسې ته د پاکستان د مزدور کسان پارټۍ مرکزی مشر افضل شاه خاموش هم وینا وکړه او هغه هم د صوبې او مرکز لخوا د صوبې جدي مسلو ته په پاملرنه نه کولو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
نه نه هم که زه د امن خبره کوم نو زه وژل کیږم، زه تښتول کیږم. نه نه هم په دې وطن کې د حکمرانې طبقې سره زما د بیمارۍ علاج نشته. هغی نن پار چوک کې یو تماشا ساده کړې ده، جلسې دي
جلوسوں دی سو کوئی وی نیو سو کوئی پری خدا نن ہم پدی پختونخوا صوبہ کے دو حکومتوں دی یو دا ما خام نہ پسی او یو دا نور خطور دا نور پری و تو پوری
حکومتی چارواکو د قومی وطن گوند د دې جلسې پر رد عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د صوبې او مرکز دواړو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پښتونخوا صوبې د امنیت او نورو مسلو حل کولو لپاره اقدامات کوي او په صوبه کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
د غلام غوس رپورټ د خیبر پختونخوا په کواټ کې د دوکاندارانو اتحادیې ویلي چې له خاروالۍ یعنی ټی ایم ایس سره د نهي نوي کلونو لپاره د دوکانونو د اجارې لوزنامه شوې وه، خو د دیرشو کلونو تر تیرېدو وروسته هغه اداره په لوزنامه کې بدلون کول غواړي چې د دوی په خبره د منلو وړ ورته نه ده. دوی زیاتوي بل لار ورسره نه ده پاتې مګر دا چې احتجاج پیل کړي. بلخوا تحصیل میونسپل اډمنسټریشن مشر وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو په امر یې د دې مسلې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د ممتاز بنګش رپورټ.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې دکاندارانو ګواښ کړی کچې د صوبایي حکومت او ټی ایم ای یا د خاروالۍ محکمې د دوی دوکانونه په زوره خالي کولو هڅه وکړه، نو دوی به مجبوره شي چې د اړوند محکمې پر ضد تحریک پیل کړي. دکاندارانو یې په اړه مشال ریډیو ته ویلي، د خاروالۍ محکمې یا د ټی ایم ای اړوند چارواکي د دوی سره ترسره شوي یو کم سل کلنې معاهدې نه په شا کېدو هڅه کوي او د دوی د اجارې موده غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د دکاندارانو اتحادیې یو مشر محمد فهیم یې په اړه د فبروري په 11 مشال ریډیو ته ویلي، دا د یو یا د دوو دکاندارانو خبره نه ده، بلکې په سلګونه دکانداران داسې دي چې د اجارې معاهده نوي کولو ته اړتیا لري.
دا تاسو مخکې نه ونیسئ، د کمپنی با سره مخ مخ کوم دکانونه دي، اډې کې نه نه دي، په مین بازار کې شته، په غلی منډۍ کې شته دي، په تحصیل نلاند شته دي، په پولیس لائن باندې کین تڼې سره مخ مخ شته دي. دا پورا بازار ده، دغه تقریبا 400 پلس لیز هولډرز دي.
د مدني ټولنې یو فعال پیر شنواز ویلي، اړوند محکمې څو کال وړاندې دکاندارانو ته دکانونه ټکلې شوي مودې پورې په اجاره ورکړي ول، خو اوس چې کله د یادې محکمې چارواکو ولیدل چې کوهاټ کې کاروبار په خکېدو دی، نو اوس وایي چې د دکاندارانو ګټه زیاته شوې، باید چې اړوند محکمې ته دې هم زیاتې پیسې ورکړې شي.
کچې ته ماته ټی ایم ای یا ایل سی بی لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې رکړې وي، خو بیا به زور ته هم چیرې زه پروفیٹ ګټم ماته ملويږي لګیا دا، نو ته ما سره هغه برابر شریکې. دا لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې نه ده، دا لیز بیس باندې ده، دا ماته لیز کې ملاو ده. که چې ته اکارڈنگ ٹو دی اگریمنٹ زه کمې کوم، تا ته خپل کرایا زه نه در کوم په ټیم باندې یا پورا نه در کوم، نو دا تا حق ده ته ما خلاف کاروایو کا.
د بازار د مشترکه اتحادیو مشر امیر خان افریدی مشارې دو ته ویلي، دا سخکاری چې اړوند محکمه د صوبایي حکومت په وینا د دوی سره زور زبردستی کول غواړي، خو د په خبره دا به د محکمې لویه غلطي وي، ځکه چې دکاندارانو سره د سپریم کورټ امر موجود دی، په کوم کې چې سپریم کورټ د مایدو غزولو او په کریا کې د 10% زیاتوالي امر کړی، کوم پاره چې دکانداران تیار دي. خو که بیا هم د محکمې مشرانو یا صوبایي حکومت د دکاندارانو غوښتنې ونه منلي، نو دوی به مجبور شي چې احتجاج پیل کړي.
وګوره، قانون نه لیرې نه تختیدنو خبره نه ده، تاجر سره خو یکی ولیره ده، بیا به درنام ورکو په مختلف بازارونو کې جلوس به هم باسو. د دې پاره علما کرام هم سره مذهبي قوتونه هم دي، دا ټول دو دې پاره درنه جلسه جلوس اخیری هرتال هرتال رو بکو.
کوهاټ خار کې زیاتره بازارونه د خاروالۍ محکمې په ځمکه جوړ دي، کوم چې اجاره لرونکو ته په مخه یا په درې پړاوونو کې یو کم سلو کالو لپاره په اجارې ورکړې شوي وه. خو دوکانداران وایي، درې دېرش کلنه معاهده سرته رسېدو نه وروسته ورته په زړو شرطونو یا د محکمه د اجارې موده نوره غځولو ته تیاره نه ده. خو بلخوا د خاروالۍ محکمې تحصیل مشر یا ټی ایم او محمد شعیب د فبروري په 11 ټلیفون د لارې مشارې ډو ته ویلي، د اړونده محکمې صوبایي سیکرټري په وینا یې د دوکاندارانو یا د ز هوارولو لپاره د دکاندارانو مشرانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده، M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلې پخوانی غړی علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلی دی. د سند حکومت او پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هغه صوبې د سکر پولیسو د نوموړي پر ضد یوه نوې مقدمه جوړه کړې ده. پر وزیر تور دی چې د ریاست ضد ویناوې کړې دي، خو هغه دا تور ردوي. له کراچۍ د نیاز علي رپورټ اورو.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر هدایت الله پښتین بیګا د فروری په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند سکر پولیسو په یو بله مقدمه کې نیولې دي، او د فروری په 11مه د ګډانی زندان څخه لزان سره سکر ته وړې دي.
علي وزیر نن مازیګر یو ځل بیا سکر پولیسو د ځان سره یوړلو، او دوی دا اف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په دبانی په سکر کې اف آی آر کټ شوی دی.
هدایت الله پښتین زیاته کړي چې علي وزیر د سکر پولیسو په یو دروغجن مقدمه کې نیولې دي. نوموړي په وینا چې علي وزیر د 13 شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ګډانی په زندان کې بند دی، نو بیا علي وزیر څنګه د سن په سکر کې جلسې ته وینا وکړه؟ د سن حکومت او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سن په سکر کې د فروری په 9 نیټه درج مقدمه کې پولیسو بیا په علي وزیر تور پورې کړی دی چې نوموړي د فروری په 9 نیټه په سکر کې د جلسې محال د ریاست او فوج په ضد ویناګانی کړي او خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د سند پولیسو دا تازه مقدمه او بیا علي وزیر په داسې حال کې سکر ته بوتللې چې نوموړی د بلوچستان په حب کې ځایي عدالت د جنوري په 1 په درج مقدمه کې بری کړو. خو د خوشي کېدو وړاندې د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي دری ایم پی او له مخې علي وزیر د 1 لپاره په زندان کې د ساتلو امر کړی و، او نوموړی تیر کال د 2024 د نومبر د 14 راهیسې د ګډانی په زندان کې بند و. بلخوا د حب ګډانی زندان یو چارواکي چې نه غوښتل چې نومې واخیستل شي مشال لیډیو ته ویلي علي وزیر د فروری په 11مه مازیګر د سکر پولیسو ته سپارل شوی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د پنجاب او بلوچستان وروستو اوس حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر په ضد په سند صوبه کې دروغجنې مقدمې جوړېږي.
د ریاستي ادارې په شمول د پاکستان دغه پارلماني جماعتونه دا ګرد ګټ جوړ دی، خلق هغه قوتونه په مخ راخي چې هغه په دې عمل کې د ظلم خلاف خبره کوي، د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي.
علي وزیر تیر کال 2024 د اگست په 3مه اسلام آباد پولیسو نیولې و، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندې دي. د اسلام آباد، راولپنډۍ، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو نوموړی تیر کال 2024 د نومبر په 14مه بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی و. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14مه د ډرا اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې و، او د نومبر په 21مه د ضمانت رستو له زندانه خوشې کړل شو. تر دې مخکې د پیښور پولیسو د 2006 کال په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستي ادارو په ضد د کرکې خبرولو او ویناګانو کولو په تور په 5 مقدمو کې خودل شوی و. چین موړې په کې نږدې 6 میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو، او په ځنې مقدمو کې د ضمانت او ځنې کوي د بری کېدو وروستو د 2023 کال د فروری په 14مه علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشې شو. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
یو اور ایک من د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک بلکې پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان په ګډون له ځینو نورو هیوادونو د کډوالو پناه غوښتونکو په زور د ایستلو چارو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې د کډوالو په ګډون پکې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې د یوې لس کسیزې کمیټې جوړولو پریکړه وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له حکومتونو سره به تماس نیسي او له هغوی به مرسته غواړي. په عین وخت کې د اسلام آباد پولیسو او چارواکي مشال ډو ته ویلي چې دوی د هغه افغان کډوالو پر ضد کاروایی نه کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري. له اسلام آباد د راشد خټک رپورټ ورو.
دا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو لخوا را جوړې شوې وی غونډې د ګډونوالو شعارونه دي. په 11 فروری په دې غونډه کې افغان مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو د ځنه هیوادونو په زور د کډوالو او پناه غوښتونکو د ویستلو په ضد کمپاین پیل کړو. غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغه کډوالو په زور له ویستلو ډډه وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د واک بدلون نه پس پاکستان ته راغلي دي. وینا کوونکو د نړۍ په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د دوی مرسته وکړي او دریم هیواد ته د دوی د انتقال او هلته آبادولو پروسه چټکه کړي. په غونډه کې یوه لس کسیزه کمیټه هم جوړه شوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د حکومتونو او اولسونو سره تماس ونیسي او مرسته ترې وغواړي. د دې کمیټې یو غړي احسان الله احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی بل لار نه لري او مجبور دي چې نړۍ په خپل بد حال خبره کړي.
سلور کال تیر شول او په دې کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې امریکا کې سیاسي نظامونه بدل را بدل شول او پالیسیان د مهاجرت په خلاف سخت شول چې لدی سره دلته په پاکستان کې، ترکیه کې، ایران کې، دوبۍ کې، قطر کې، البانیا کې افغانانو ته ډیر زیات مشکلات جوړ شول.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د مارچ تر 23 نیټې پورې ټول کډوال د اسلام آباد نه وباسي. په دې سربېره حکومت د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو پریکړه هم کړې ده. البته د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو ته تر جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. په غونډه کې د جنبش آزادی فانوس زنان افغانستان مشر حاجر آزاده مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي. البته دوی دغه غونډې ته خوشبین دي.
اوس پولیس هر مهاجر چې کچیر دوی ویزه هم لري دوی نیسي، د اسناد ته نه ګوري، ډېره بده چلند ورسره کوي. لکه چې ډېر د حقوق فعالان دلته حاضر و، موږ هیله کوو د پاکستان د حکومت څخه چې دا زموږ ناسته په ډېره جدي توګه ورته وګوري.
د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناد کډوال نیسي.
هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی، قانوني طریقې باندې پاکستان ته داخل شوی دی او هغه ایون پناهګزین دی یا کاروباری په سلسله کې راغلی دی پاکستان ته، هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی هغه خلاف هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی UNHCR باندې هم نیوکې وکړې چې د دوی مرسته نه کوي، خو په اسلام آباد کې د UNHCR ویان قیصر افریدی دغه نیوکې رد کړې او مشال رډیو ته وویل
زمون کوشش دادی چې مونږه ټولو ته ځان ورسو که هغه ریفیوجیزی یا که هغه ازایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي. د PR کارډ والا د پاره خو اکاونټ سم کولاوی شي، هر یو دغه کولی شي، خو دا کوم نوی خلک راغلي دي نو دا حکومت ریجستر کړی دي. ظاهر ده چې د دې سره د دې مختلف چیلنجز دي در پیش دي. دې ته ظاهر ده چې ستونزې شته، سایکولوژیکل مشکلات هم دي، وته پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي ارېست شي. نو زمونږ چې کوم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه بیا زمو سره خپل وکیلان یې غمږ تغړو تلاړ شو، دا خلک موږ اخلاص کو یا عدالتونه تلاړ شو دي کې سونو بیا موږ کو.
د پاکستان د کورونای چارو وزارت د ارکامو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس شپږ لک افغانان پاکستان ته راغلي دي او ډېر یې دریم هیواد ته د تلو لپاره انتظار کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د
اوپن سپیسز خزل پبلک سپیسز نشتا چې هغه
خز خاون ترمنځ جګړه شر وحل تکول
لا تروسه چې کلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې خز نه
هیڅ حق په جندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو نو
د هری جمع او اتوار پورس له مشال راډیو سره
نن د فبروري 12 په پاکستان کې د خزو د کامی ورځې په توګه لمانځل کیږي چې هدف یې د سنفي برابرۍ لپاره د خزو هڅو او قربانیو ته درناوی کول دي. د یادونې ده چې پاکستان خزینه فعالانو په 1903 زیږدیز کال کې د هغه وخت د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د حدود آرډیننس په نوم د یوه قانون خلاف غږ پورته کړو چې په نتیجه کې هغوی د ریاستي جبر ښکار شوي وي. خالده نیاز د موضوع تفصیل لري.
شاوانشاه د خزو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې د حوالور کې د پروګرام ډایرکټر په هیڅ کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې شاوانشاه اوې د هیواد کې د خزو د حقونو د پاره قانون نشتا خو په صحیح ډول پی عمل نکېږي. دا وایي عام خزو کې د دې قوانینو په اړه پوها هم نشتا.
مونږ سره ډېر ښکلي لیجسلیشنز دي ډومیسټک وایلنس باره کې، زمونږ سره لا شته، مونږ سره داسې هراسمنټ باره کې لا شته، پراپرټي رائټس باره کې لا شته، خو هغه مسله دو ادا دي ټول چې هغه امپلیمنټیشن فلی نه کیږي. د مسله دا ده چې اوس ګوري چې څونه ښځو ته به هغه اویرنس وي.
دا چې پاکستان کې ښځې د کومو حقونو څخه محروم دي په اړه د پېښور هایکورټ وکیله عائشه خورشید وایي،
کاغذ د ژوند تیرولو حق دی، کاغذ د تعلیم حاصلولو حق دی، یا کاغذ چرتا د جاب وغیرہ داغی حق دی، نو زیات تر زنانه زدانوی مچ ټوله زنانه خو زیات تر زنانه دغه حقونو نه محروم پاتې دي. کاغذ د وراثت حق دی، هغه ته هغه حق چي دین او هغه نه ورکړل کیږي. په دې لړ کې کتا سو ګورې نو سبای متصف چې کوم عدالت جوړ شوی دی، آل د بشمیر چې کوم کیس نو دی هغه رجسٹرډ دی. د سره سره کومه خبر او په سیاست کې د نمائندګۍ یا پالیسی میکینګ یا قانون چې جوړیږي نو هغه کې هغه د خصوصي لپاره جوړیږي، زنانو لپاره جوړیږي، خو دا هم پکې هغه شاندې کې ریپرزینټیشن نه وي.
خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو د لپاره کارکونکو نادیا خان وایي، پاکستان کې اوس هم خزې د حقوقو څخه محروم دي چې د لپاره نورې خزې وخت په وخت اوازونه پورته کوي. دا وایي اسما جانګیر د خزو د حقوقو د لپاره بلها ډیر کار کړی دی چې د هېرېدلو نه دی.
د دې ورځ مقصد هم دغه دی چې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه په پاکستان کې او خزې په خپل د اسیس باوري کې چې دوی اوس هم د خزو حقوقو لپاره د غوي سماجی، صنفي، سیاسي او معاشي حقوقو لپاره دوی هم اوس هم غل هلې ځلې کوي. دوی دا هم کوشش کوي چې داسې قوانین پاس شي او هغه به عملي هم شي کم چې خزه په یو یا په بل حیثیت باندې هغه لپاره سہولت کاری کوي او هغه فسیلیټیټ کړي شي.
بلخوا خبریالا بشرا اقبال وایي، په پاکستان کې مختلف ادارو کې کارکونکو خزه د سړو په نسبت کمی معاوضه ترلاسه کوي. دا وایي دلته ډېرې کمی خزه کار کوي او چې کمی کوي نو هغوی هم سہولتونو ته اړتیا لري.
معاشرتی سماجی طور پر اس رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اچھا اب ان کی شادی ہو گئی ہے،
خزی رٹولنی زو رویو ہم خکار کی گی چی وز خود دی وادہ وشو نو مسئلی زیادی شی بیا ور لسوک نوکری ہم نور کوی چی دکو مخز و معشومان وی نو دا حوی دا پارا ڈے کیر سینٹر ہی نوی دا وڑو معشومان امیان دی دشپی وخ کی ڈیوٹی نشی کولے تا حاغ مسئلی دی چی ور سر خزی مخامخ کی گی او دا دی سہولتون نشتوالی لو جدی ری خزی چی کار کولے شو کار کول غواری دا کار کولو نا محروم اپاتی کی
جاتی ہے. ان کے گھر والے بھی چاہتے ہیں لیکن سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتی.
دا ورلڈ اکنامک فورم جینڈر گیپ کال دوزرا یوشتم راپورٹ ترمخا یو سرشپک پنزوس ملکنو نملڑ کی پاکستان پر یو سل دری پنزوستم نمبر دے. راپور کی ویلشیوی پاکستان کی خزوتا کار لٹولو کی ستونزی رامخت دی او ککارورتا ملو ہم شی ندسڑو پنسبت سلور درش فیصدہ کم اگٹا کئے. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی.
اردونکو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې د خبرونو لنډیز له شاهین بنیری اورو.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پښتونخوا خراب امنیت لپاره غورځولې دي. نوموړي پروند چارسدې په شیرپاو کې د حیات محمد خان شیرپاو د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې د صوبې او مرکز حکومتونه د بل چا په اشارو چلیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د یوې کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې 14 پاکستانیان مړه شوي او 10 نور لا درک شوي دي. وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان د سفیرانو یوې ډلې د لیبیا زاویه ښار ته سفر کړی دی. د چارواکو سره کتلي او د پیښې په اړه معلومات راټول کړي دي. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قامی اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلې دي. د هب ګډانی زندان یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون مشال لیډو ته وویل چې د سند پولیسو علي وزیر د ځان سره سکر ته وړی دی. سند حکومت او پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سند په سکر کې د پرورې په لومړۍ نیټه په درج مقدمه کې په علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوست پر ضد د ویناګانو او خلکو د راپارولو تورونه پورې کړل شوي دي. د پاکستان قامی اسمبلۍ د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د پارلمان د غړو میاشتنۍ تنخواه 15,19,000 روپو ته پورته کړې ده. د کال 2025 لپاره د پارلمان د غړو د معاشونو او امتیازاتو قانون له دې وړاندې د پاکستان سینټ هم منظور کړی دی. او اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند د تړون څخه د سرغړونې تورونه پوري کړي دي. تر دې دمه د تړون په وروستي پړاو کې حماس د ټاکل شوو 33 یرغمل شوو کسانو څخه 14 او اسرائیل د نږدې 2000 کسانو له نوملړ څخه 655 فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. دا وو د دې خبرونه.
مشال ریډیو لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان دورځنۍ دوره پیلوي. نوموړي ته د سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په شریکه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د عالي کونسل د ومې غونډې مشري کوي او تر څنګ به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. د اسلام آباد راشد خټک رپورټ راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې طیب اردوغان او شهباز شریف په شریکه د پاکستان او ترکیې ترمنځ د همکارۍ عالي کونسل د اوومې غونډې مشري هم کوي. د غونډې نه پس په یوه اعلامیه خپریږي او اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې سره تر پاکستان وړاندې د ملایشیا او انډونیشیا دورې هم وکړي. له ترکیې PhD ډیګري ترلاسه کوونکي او په اسلام آباد د اکرا پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر شهریار خان مشال رډیو ته وویل چې د طیب اردوغان دوره ځکه مهمه ده چې پاکستان ته د نورو هیوادونو مشران ډېره موده کېږي چې نه دي راغلي او دا دوره به د پاکستان سفارتي تنهایی ختم کړي. د بدقسمتۍ نه ډېرې خبرې کېږي چې پاکستان او ترکیه دوه روڼه هیوادونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هغومره نه دی څومره چې پکار وو. د دوی ترمنځ د تجارت حجم د $1 بلین نه هم کم دی او دا په تېرو څو کلونو کې کم شوی دی. مونږ خبرو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري کمه ده، خو دا دوره به د تجارت د زیاتېدو لپاره لار هواره
کړي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري هم د فروری 14 نیټه پرتګال ته د تلو په وخت په ترکیه کې لږ وخت ایسار شوی وو او د ترکیې صدر سره یې لیدلی وو. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیاستو استاد ډاکټر حمایت الله مشال رډیو ته وویل چې ترکیه او پاکستان په تاریخي لحاظ ملګري هیوادونه دي او په نړیوالو مسایلو هم د یو بل سره همغږي دي. د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نشته.
It is expected that many agreements
hile da chada de dawre pa mahal dere lawzname la aslik shi fade ke ba iqtisadi kulturi aw da yo basara ta hamkarai tarununa shamil bi ma pa khyal pakistan aw turkiya hasa ke wich khpal tijarati adi ke pyawade ti pa nawe narai ke ba dwara he waduna da yo basara tijarat ziyata walo aw adi ke nora khe kawlo da par da yo nawi dawr pail
ka a new era in economic and bilateral relationship.
طیب اردوغان پنځه کاله په خوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړی و. هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت و. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وزیر اعظم او عارف علوی صدر و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر ضلع کې د پیس اینڈ جسټس په نوم یوې نه حکومتي ادارې یو کمپین پیل کړی دی چې موخه خلکو ته د هغوی د قانوني حقونو په اړه معلومات ورکول دي. د کمپین غړي چې زیاتره وکیلان او مدني فعالان دي، د کلو په کچه غونډه جوړوي او خلکو ته وایي چې له عدالتي نظام به ګټه څنګه پورته کوي. د پاکستان په آئین کې تر 13 بدلون وروسته پخوانیو قبایلي سیمو ته چې اوس په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې شوي دي، د هیواد عدالتي نظام غځول شوی دی. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په دې کمپین کې کار کوونکی قانون پوه ایډوکیټ خان کریم مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځېدلی او په دې باندې د خلکو د پوهې لپاره دوی دا کار پیل کړی.
مونږ په علاقه کې ځای په ځای باندې یو آگاهي پروګرام چلوو لیګل اویرنس په نوم باندې، او په هغه کې خلکو ته دا شعور ورکوو چې تاسو د ځمکې په تنازع کې عدالت ل رجوع کولای شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولای شي، جنگ جګړې په شکل کې یا د غلا وغیرہ په شکل کې تاسو ای سی چول ای اف آی آر لا دا قانون مونږ ته حاصل شوی دی، هغه ته تاسو رجوع کولای شي. او دا اویرنس په هر هغه کې ډیر پکار دی، ځکه چې مخکې خو زمونږ یو خپل سیستم وو، پولیټیکل اډمنستریشن وو، هغه به اعلانالو دا قانون به زمونږ لپاره. اوس خو څنګه پاکستان کې هر شهري ته حق حاصل لري، په دغه سره طریقه باندې مونږ ته په فاټه کې چکم د زم شو دی
پیس اینڈ جسٹس نیٹورک په نوم نا دولتی ادارے د خیبر ضلع کوارڈینیٹر میر محمد پردی ویل چې د دې کمپین مقصد دا هم دی چې د ځایی سړو ترڅنګ خزو ته هم په آئین کې د دوی بنیادی انسانی حقونه وخی او عدالتی ډانچې او کار نه خبر کړي.
مونږ چې کوم اصل هغه داوا چې په جرګه سیستم کې هغه کومه صنفی لیول باندې برابری و، هغه کې د خواتین کمی و، د زنانو نو پاغي بیس باندې دا کمیسیشن چې په عدالتي بیس اویرنس آگاهی مهمونه مونږ په مختلفو علاقو کې وکړل، چې د دې مقصد دا و چې خلک د کوم د عدالتي سیستم دی دا غینه با خبره شي، دا کوم پروسیجر دی او کوم د عدالت سټرکچر دی، پاغي باندې باقاعده مونږ سیشن واغستلې.
په خواني اف سی آر نظام کې بعد د قبایلي جنسي پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی اختیاراتو ترڅنګ عدالتي اختیارات هم وو، او په یو وخت به د انتظامی افسر او د ایډیشنل میجستریټ په توګه کار کاوه. پولیټیکل ایجنټ به د اف سی آر د قوانینو لاندې د ځایي مشرانو په سپارښتنو د مقدمو فیصلې کړې، او د فیصله به یوازې د کمشنر په عدالت کې او یا هم بیا په فاټا ټریبونل کې چیلنج کېده، او قبایلي ولس کوم های کورټ یا سپریم کورټ ته رجوع نشو کړای. خو اوس قبایلي ضلعو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم ورغځېدلی، او اوس قبایلي ولس کولی شي چې د انصاف حاصلولو لپاره د اعلی عدالتونو ته هم ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان افغانستان ترمنځ تک را تک لپاره د پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د ناس پرلت مشران هوډ لري چې د خپل هدف ترلاسه کولو پورې به احتجاج جاري ساتي. خو دوی وایي د احتجاج دوو مهمو ګوندونو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د دوی له ملګرتیا لاس اخیستې دي. دا هغه ګوندونه دي چې د 2023 زیږدیز کال په پای کې د پیل شوي پرلت تر ټولو کلک ملاتړي ګڼل کېدل، او مشرانو به پرلت ته ویناوې هم کولې. دا په داسې حال کې ده چې په پرلت کې د پخوا په پرتله د خلکو شمېر خورا کم شوی دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم دې ګوندونو د پرلت له ملاتړ له لاسه اخیستې او که نه، او که یې اخیستی وي نو وجوهات یې څه دي. د موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت یو نیم کال پوره کېدونکی دی، خو غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. په پرلت کې ناست مزدورکار خلک وایي د پاکستان حکومت دې دوی ته اجازه ورکړي چې د پاسپورت پر ځای په شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې پر ټولنیزو رسنیو له خپرېدونکو ویډیوګانو او تصویرونو ښکاري چې نه یوازې په پرلت کې د خلکو ګډون خورا کم شوی دی، او بل د پرلت د مشرتابه لخوا هم د پخوا په څیر د پرلت ترڅنګ نوره مبارزه نه ترسترګو کېږي. د پرلت یو مخکش او سوداګر صادق خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل د دې بدلون دوه لاملونه دي. د د پوینا یو پلو لویو سیاسي ګوندونو لاس ورڅخه اخیستی او بل ریاست په زرګونو خلکو ته پاسپورټونه ور جوړ کړی دی.
پرلت خو صرف شل ورځې چې موږ بندیانو رایلاسو موږ هغه وادې مطابق موږ هغه پرلت ختم کی بیا شل ورځې بعد درنه پورې روان دی. سیاسي جماعتونه پښتونخوا جمعیت د جماعتونه ولاړو بیا زموږ خبره په یو ځای کې نه ده کړې نو موږ پر دې باندې ډېر افسوس کوو که جمعیت علما اسلام دی که پښتونخوا دی. پرلت هغه رقم روان دی تعداد کم دی.
د جمعیت علما اسلام د کلا عبدالله زلی امیر مولوی عبدالمنان مشال رادیو ته وویل دا خبره رښتیا ده چې د دوی ګوند په پرلت کې لګډون او د هغوی لملاتړه لاس اخیستی دی. نوموړي د چاله نامه یادولو پرته تور پورې کړ چې د پرلت ځینې مشران له پرلتوالو سره مخلص نه وو نو ځکه دوی د احتجاج لاره بېله کړې ده.
دا اوس په موجوده پرلت کې کم خلک ناست دي خو د دې ولس سره د دې قوم سره د دې چمن د بیچاره مظلومانو سره په سپینه ورځ باندې دوکه کړې ده. یا د پرلت د ټولېدو چې کومه منصوبه وه په هغه کې خو دا خلک ورسره ملوث وو که حکومت دا منصوبه جوړه کړي د فرلت تمام سیاسي ګوندونه او تمام تاجر تمام د دې شهر سره تعلق لرونکي خلک د ټولو د لس میاشت کې په ډېر میړانه باندې او په ډېر اتحاد او اتفاق باندې دا خبره پر مخ باندې وړله نو چې بیا د چند کسانو د خوا څخه دا دوکه وسوه او د حکومت سره خپل لاس پټ کړي نو بیا خو سیاسي ګوندونه چې دي هغه مجبور چې خپله لار به جلا کړي.
مولوی عبدالمنان زیاته کړه چې جمعیت علما اسلام به د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط ختمولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي نه یوازې په وار وار د چمن پر لته ویناوي کړې وي بلکې په پارلمان او خبري غونډو کې هم د پرلت کلک ملاتړ اعلان کړی و. خو اوس پوښتنه دا ده چې د یاد ګوند لخوا د پرلت له ملاتړه د لاس پر سر کېدو وجوهات څه دي؟ د ګوند د کلا عبدالله ضلع جنرل سیکرټري شیر علي باچا مشال رډي ته وویل دوی د پرلت غوښتنې پر ځای بولي او ملاتړ یې کوي خو د ده په وینا د پرلت مشرانو پر مهم وخت د ګوندونو بې سلا له حکومت سره خبرې کړې وې کوم چې د ده په وینا د ګټې پر ځای تاوان ثابت شوی وي.
چې دا دوه کسان راله یو عنایت کاسی صاحب دی یو حاجي لالو زموږ د چمن دا راله دغه زموږ بندیان ورسره وه نو چې کوالار خلاصه سوه نو په دې لار خلاصېدو کې د پښتونخوا ملي اوم پارټي یا د جمعیت علما اسلام یا دا نور موږ مثال په دې مذاکرات کې په دا وار نه وه. البته پرلت ټول شو په کار دی چې پرلت نه وی ټول سوی او په کار دی پرلت جاری وای خو البته بیا موږ خپل احتجاجیان لرو احتجاجیان سره به میټینګ سوی خامخا به احتجاجیان دا ویلي چې باید دا مجلس څنګه وسو دا د کومې خوا وسو.
د پرلت مشران که څه هم پر احتجاج له ناستو خلکو سره د نه مخلصتیا تور ردوي خو وایي چې حکومت دوی ته د منځګړو له لارې دوکه ورکړې وه. د پرلت مخکش او سوداګر صادق خان اڅکزي مشال رډي ته وویل چې د پرلت د مشرانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلاف رامنځته کېده د خفګان وړ خبره ده خو نوموړي زیاته کړه چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د ده په وینا دوی دا نسی منلای چې پر ډیورنډ کرښه پراته ولسونه دي په پاسپورټ او ویزو تګ راتګ کوي. د تازه حکومتي غبرګون په اړه مو په وار وار د بلوچستان د حکومت له ویاند شاهد رند او د صوبایي کابینې له بیلابیلو غړو سره رابطې وکړې خو بریالي نسو. په چمن کې روان دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر په پای کې له هغه وروسته پیل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت د چمن پر پوله له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمی اعلان کړی و. حکومت ویلی و چې یو خو پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او بل یې دا ګام په خپل ملکې د امنیت ټینګښت او قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی و.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوریدونکو د یوې اندازې له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدیږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي، او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژویو او چاپیریال یې اغېز څه دی، او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه زمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तर चुलुली शहर कराची वक्त द रणागान शहर पर नुम पेजंदल के दी शना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک ښار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي ښار اوس د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي، او ځینې خو آن اوس د کثافات ښار ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونه سترګو ته کېږي. د کراچۍ په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاتې، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس بیخي د مخ څخه 50 ګونه زیاته ده. اوس دومره کچر سوچ ګاډیانې نه شي رسیدي، او دا چنچی رکشی دی، یو رکشا دی، یو پیاله زموږ د گلی سوی کنه څلور پیاله کچرای.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 40,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خو په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچري سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچۍ نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي، او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچۍ کې د کثافاتو د تولید شمېره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي، او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یو ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي، او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نشي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو ته غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ شوي، او کثافات لومړی هلته وړل کیږي، او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه شته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ شوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچۍ ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچۍ پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا عفونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې له امله یو شمېر ناروغۍ پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيمارين لګې د شي داسې د جلد مختلف قسم وایرسز لکه هپټټس بي هپټټس سي دا خوريديشي انډستريال ويست هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزي او دغه ويست د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر 10-15 یا 40 کاله وي، خو د پلاستیک عمر 300-400 یا 500 کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې د پلاستیک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاستیک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو، د پلاستیکي کچوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کچوړې معرفي کړې، هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سن کې د ستونزې لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کچوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاستیکي کڅوړې او له پلاستیکه جوړ نور شیان جوړوي او بیا یې خرڅوي. هغوی له بهره د پلاستیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاستیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال لډیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته، خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز، یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو، سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنل ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
دو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.